په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم، لوی اختر مو مبارک. په دې هیله چې درې ورځنی اوربند مو د سولې او ډزبندۍ په فضا کې تیر کړی وي یا پیل کړی وي. نن جمعه ده، د زمري یا اسد میاشتې لسمه د جولای او دیرشمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي له ژمنې سره سم د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي، او حکومت یې هم له ژمنې سره سم د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي. پایل خبرونو کیږي. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کهتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وایي دوی د دوحې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت غږ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشي کړي چې دغه ډلې نومونه ورکړي دي. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندرقلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي، او ورته ویل سوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي، او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. نشته وروسته له هغې پیل سوه چې په سلګونو بند پاتې سویو مسافرو پر دې دروازې یرغل وروړ. هلته د تیژو او ډبرو ګزارونه سوي او تاسیساتو ته نږدې اورونه بل سوي دي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودېدونکو توکو ډک کورولا ډوله موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروالو هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پوینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیښه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. د یو کورنۍ چې د ما ګاونډیان دي څلور زمنې په شهادت رسېدلي. په عام بازار کې شوی ده او نظامی ارقام هغه خپلو قطعاتو جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلي آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کهتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لرې وساتي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیل باسترد وویل له ټولو علایي مشکري چې انورجان کهتران ځکه وژل سوی چې هغه ولس ته د هغې اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې ښکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنجشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري، ان که روسیه هم غواړي بند یې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاوېدو جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. واشنگتن د دې نلیک له جوړېدو سره مخالفت کړی او وایي چې دا پروژه اوکراین ته زیان اړوي او د روسیې ګازو ته د اروپا اړتیا ډېروي. که دا نلیکه تېره سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندې د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي، خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی، خو واشنگتن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه، په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغیزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې اعتنایي څرګندوي. ماری لاورور چې د ملګرو ملتونو ځانګړې څارنواله ده پرون ویل د شغلي اسکروف مړینه د قرغیزستان د بشري حقونو په تاریخ کې د شرم یوه لکه ده. 9 اسکروف چې د خبري ویب سایټونو د خپلواکۍ لپاره کار کاوه تیره شنبه د بشکیک د یوه زندان په روغتون کې مړ سو. اسکروف له 10 راهیسې په عمري بند محکوم سوی و. هغه ډېره هڅه کړې وه چې دا حکم لغوه سي خو بریالی سوی نه و. د اسکروف ملاتړي وایي دې حکم سیاسي انګیزه درلوده. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زرو بندیانو د خوشي کولو لړۍ بشپړه کړه. دا هم اوري چې په لوګر کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله واله نښته سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. یو بار بیا مو د لوی اختر لومړۍ ورځ مبارکه وي، په دې هیله چې د اوربند په فضا کې تیر کړي. طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دا اقدام یې دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سوله ییز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوي په سلو کې زندانیان خوشي کړي دي، خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشي کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمي دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچېرې افغان دولت د دوهې له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشي کړي چې نومونه یې ورکړل شوي، له اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یوه خبرپاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 20 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شوه چې ترڅ کې له 150 ولایتونو 1,050 زندانیان خوشې شول. طالبان وایي دغه شمېر زندانیان د 3.5 میاشتو په ترڅ کې په 450 جوپو کې خوشې کړي. دغه وسله واله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوهې په تړون کې شوې وه. د دوهې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 5,000 او طالبان به د دولت 1,000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشي کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4,500 زندانیان آزاد کړي، خو د پاته 300 نورو د نه خوشي کېدو یې ویلي. حکومت وایي دغه زندانیان جرمي دوسیې او یا حق العبدي قضیې لري چې طالبان یې بدل کې باید د نورو کسانو د خوشي کېدو لیست ورکړي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشي شي. د همدې 200 زندانیانو د خوشی کېدو پر سر اختلافاتو په ظاهره د بین الافغانی خبرو مخه هم ډب کړې. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړې. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هممهاله طالبانو د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ، چې ځواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشی کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پاتې طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر ولایت مرکز پل علم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسله والو طالبانو اعلان کړی چې دوی په دې پېښه کې لاس نه لري. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له سیمې راسره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، سهار په خیر، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سم. موټر بم چاودنې کې د اوښتو کس د اوښتو مرګ ژوبلو شمیر هماغه دی که تغییر پیدا کړی دی؟
مننه فلس بساس او د ټولو اوریدونکو د یو ځل بیا اختر مبارک وي. هو، ما چې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې وکړې، ځینې معلومات نه لري او د ځینو شمیره بند دي، خو یو نوې څه چې همدا اوس تازه را تر ورسېدل د لوګر د روغتیا له رئیس سره مې خبرې وشوې. دای که څه هم د مړو شمیر څلور نفره خي، خو د ټپیانو شمیر بیا څلور شپته نفره خي، چې دغه په ټوله کې نوی ارقام دي.
یعنی خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې شایي په ټپیانو کې ځینې کسان سا ورکړي.
هو، په لوګر کې هم د اوس چې ما له سیمیزو سرچینو سره خبرې وکړې، دوی ټول د پېښې ټپیان مرکز کابل ایمرجنسی روغتون وزیر اکبر خان او یو شمېر نورو روغتونونو ته انتقال کړي. دلته فقط دوه یا درې ټپیان وو چې د هغوی وضعیت د اندېښنې وړ نه وو، هغوی پاتې شوي وو. باقي نور چې کوم کسان دي هغه په مرکز کابل کې دي، خو بیا هم له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې یو تر څو وروستي ارقام را پیدا کړو او لتاسي او قدر منو اوریدونکو سره شریک کړو.
د کورونی چارو وزارت ویان یو ډول اشاره کړې ده چې په دې پیش کې شایي وسلواله طالبان لاس ولري، ځکه چې مخکې هم دا ډول خونړي بریدونه وسلواله طالبانو کړي دي، او د په خبره چې وسلواله طالبان ځان ته برات نسی ورکول. په لوګر کې محلي چارواکي څه وایي چې څوک به په دې حمله کې لاس لري چې افغان امنیتي ځواکونه یې پنه شکړي دي؟
کله چې بیګا موږ د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې کولې، له دوی له ویناوو او همداشان له ځوابونو هم داسې ښکارېده چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفینو دی، خو دوی بیا په نښه نه کړل، هغه ډله یې په نښه نه کړه چې څوک دي. کله مو چې د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې وکړې، هغوی په ښکاره ټکو دغه کار د وسلوالو طالبانو وبلل، ځکه دوی وویل چې دغه بریدونه بله ډله نه شي کولی او نه هم بله ډله د دې وړتیا لري چې دغه ډول خونړي بریدونه ترسره کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی وایي چې وسلوال طالبان باید دوی ته او د لوګر ولس د دغه پیښې په اړه، د دغه برید په اړه سپیناوی ورکړي، وضاحت ورکړي، سره د دې چې وسلوالو طالبانو په دې کې د لاس لرل رد کړي. خو د لوګر ولایتي شورا او یو شمېر د لوګر اوسېدونکي دغه کار د وسلوالو طالبانو کار بولي.
ډېره مننه احسان آریان و چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه جزئیات را سره شریکول. مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه کړې ده، که څه هم زیاتو کسانو ته د هیله ورکوي چې بالاخره به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو د هیلې یو څه مړاوې کړې دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ 13 نیټې ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پیل شوې نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم شوی نه دی، سره له دې چې له دې ډلې څخه په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه شوې ده. پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي پوځیانو ترمنځ د نشته راپورونه ورکول سوي دي چې د شپې تر ناوخته د نشته روانه ده. د افغانستان د پوځ وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې نه ملکیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. بلخوا د پاکستان په اړخ کې هم پاکستانی چارواکو ځینو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب، ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سه. تازه جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
سړی صاحب، یو بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تېره ورځ د پولې هغه اړې چې په چمن ښار کې یو شمېر مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زوره پرانیستله او د پولې راواغوښتل، ورسره سم پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې پر افغانستان کمیساری باندې ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې د شپې تر ویلې ولس بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډېره په استوګنیزو سیمو راکټي حملې کړي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژل سوي دي او اتیا نور ټپیان سوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو او دغه راز د کندهار میرویس روغتون ته راانتقال سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نشته او ټول ملکیان دي. زه سالی صاحب همدا اوس د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم، چیرې چې د دغه پیش ټپیان راوړل سوي. د دوی سره چې ما خبرې وکړې، دوی تر ډېره د پاکستاني ځواکونو په دیسي توپونو لګېدلي دي. البته د اوسني وضعیت په اړه باید ووایم چې که څه هم امنیتي چارواکو وویل چې د شپې ناوخته د سیمې ته ذاتي سرتیري هم رسېدلي دي، خو اوس ویل کېږي چې هلته وضعیت نورمال دی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې هلته ځینو کسانو د تاسیساتو د نړولو هڅه وکړه، د غرضې دروازې د پرانستلو هڅه وکړه. دا کسان څوک؟ هغه افغان مسافر و چې په چمن کې بند پاتې و، که د چمن یا د هغې خوا ځایي اوسیدونکي؟
دلته چې اوس ما له عیني شاهدانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې اول دوی خو د پاکستاني چارواکو لخوا ورته ویل شوي وو چې د ورځې په اردو کې به دغه دروازه خلاصېږي. کله چې پاکستاني ځواکونه په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي، هلته مسافر لومړی لاریون کوي او د لاریون سره سم دروازې ته ځي او د دروازې ځینې موانع لرې کوي او دغه پېښه رامنځته کېږي.
بله رښتینی صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس هم ډزې روانې دي که د شپې تر هغه نیمایي پورې چې یا تر ناوخته پورې چې جګړه روانه وه بیا دوام نه دی پیدا کړی؟
د شپې تر یولس بجو وروسته بیا د وضعیت نورمال دی او کومه پیښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پرونی نشتې په اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکول. له کندهار څخه ورزو اورزګان ولایت ته چې په دې وروستیو کې د ګڼو جګړو شاهد وو، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت را سره په مستقیم تماس کې. شرافت صاحب، د اورزګان اوسیدونکو لوی اختر څنګه پیل کړ د اوربند اعلان سره؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې واقعیت هم اوروزګان یو د افغانستان له جګړو او نارامه ولایتونو کوي، خو په دغه ولایت کې د دغه درې ورځني اوربند سره کله چې دغه تېره شپه موږ او زه تعقیبوله او دا نارم البته سیمه ارامه وه، جنګ دو جګړې نه وې. د نورو ولایتونو په څیر هم داسې خلک راووتل، هغه په عادې اصطلاح باندې هغه خپل د دود رواج او مراسمو سره مطابق اخترونه احساس کړل، د اختر لپاره جامع اخیستي او دغه راز. اوس دا اوس پلان چې زه تاسو سره خبرې کوم، خلک دي دیګه جمعاتونو ته روان دي او د دیګه د منزل لپاره روان دي، خو تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم کومه داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه جګړه ځپلې ولایت دی، تر دا مهاله پورې خلکو هغه خپل د دود رواج او مراسم مطابق خپل سر کړی دي.
بس په دې هیله چې پاتې ورځې هم دغسې په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دوی تیرې کړي. له تاسو مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په اوروزګان کې د اختر د روان روان میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په نور ولایتونو کې هم د اختر حال اخلو چې د امن په فضا کې تر سره کیږي او څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې راډوو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یو لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړې چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندري او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یو عمومي پایله کې ویلي له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دوی هغسې چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زورو زیات بندیان خوشي کړي او اوس د حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. مین آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 22 دقیقې او 40 ثانیې دي. افغانان نن لوی اختر په داسال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان سوی دی. دا درې اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو په تیرو دوو اخترونو کې د اوربند هرکلی کړی دی. په کابل کې اکرام الله اکرام راسره په مستقیم تماس کې دی. اکرام صاحب، دغه شیبه د کابل وضعیت څنګه دی؟
مننه صالح صاحب. اول خو مختر مبارک شه. تر اوس پورې په کابل ښار کې پلازمینه کابل کې کومه بد امنیتي پیښنه رامنځته شوې. همدا اوس د اختر د لوی اختر لمونځونه وشول، خلک د خپلو کورونو په طرف باندې روان دي. له دې نه وروسته به د قربانۍ مراسم هر څوک په خپلو سیمو کې ترسره کوي. پیلېږي به نو تر دې دمه هر څه سم دي. په د کابل ښار په واټونو کې، په بېلابېلو واټونو کې د پولیسو ګزمې زیاتې دي. د تیرو ورځو په نسبت باندې پلټنې پوستې زیاتې شوې دي او زیات پولیس ترسره کېږي د ښار په بېلابېلو سیمو کې. که څه هم تاسو وړاندې یادونه وکړه چې درې ورځې اوربند اعلان شوی دی، د شپې د 12 بجو نه را په دې خواته، خو بیا هم د احتمالي د امنیتي ځواکونو په وینا باندې چې د احتمالي بریدونو خطر شته. او په همدې خاطر باندې دوی خپلو پوستو کې او خپلو د پلټنې پوستې زیاتې کړي دي او خپل څار ته په عادي شکل باندې دوام ورکوي.
اکرام سي، تاسو ول چې خلکو لمونځونه ادا کړ، د لمانځه پر وخت په جماعتونو کې خلکو هغه روغتیايي سپارښتنې په پام کې نیولې وې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف؟
له بده مرغه چې د کورونا وایرس په مسایلو باندې تر دې دمه په مسجدونو کې د لمانځه پر مهال باندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نه شوې ډیره پاملرنه ورته ونش وا خلکو فما جمعتون کې یو بل ته ورغاله وتل لمانځنه ورسته د اختر مبارکي وکړي. حکومت دوه متره فاصله چې دی یا بالکل په نظر کې نه ونیول شوی او خلک ډیر سره نږدې نږدې ولاړو سپونه تر شوی په زیاتره جمعتون کې په زیاتره لمونځ کوونکو په دې شکل باندې د اختر لمونځ تاک.
بل اکرام صاحب د اوربند پاړه عام افغانانو څو ویل څه تبصره کوله خلکو
د اوربند پاړه خو عام افغانان ډیر زیات خوشاله دي خو د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي د دایمي کېدو غوښتنه کوي دا غوښتنه ده چې بار بار عام افغانان په دې اړه باندې خبرې کوي او دا غوښتنه کوي دوی لک تر لګه د درې ورځې د یو غنیمت په توګه باندې یادوي او وایي چې لک تر لګه د درې ورځې یو شکیم چې په خوشحالۍ سره او بیل کومې امنیتي پیښې تیرې کړي دام د دوی لپاره لوی غنیمت بلل کیږي خو دوی د دایمي کېدو او د دوامداره کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې امنیتي ځواکونه غوښتنه کوي چې باید د دې اوربند په اړه باندې دومره خوشبین باید ونه اوسي چې دوی لږ تر لږه غافلګیر شي او خپل حکومت دندې چې دي هغوی ته شاه کې باید هماغسې سک واوسي تر څو کومه بد امنیتي پیښه رامنځته نه شي.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام مو چې په کابل کې د اختر د روانو مراسمو په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکول د غرض د امنیتي تدابیر په اړه خبري کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوښیست ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد سهارګل امیرزای را سره په مستقیم تماس کړي. امیرزای صاحب تاسو د هم اختر نیکمرغوي په جلال آباد کې او په ټوله کې په ننګرهار کې اختر تر دې شی به څنګه دی؟
ډیره زیاته مننه خالد صاحب تاسو ته سلامونه او ټولو اردن سلامونه د اختر مبارکان وړاندې کوم. نو تر دې دمه په ننګرهار کې اختر که څه هم د پخوا په شان ډیر ګرم او په جوش کې نه وي خو بیا هم د اختر لمونځونه وشو او خلک ډنګرینو چا چې د قربانۍ دپاره مالونه اخیستي ډنګرې په قربانیو باندې بوختي پیل ډیر ښه شوی دی. تر دې دمه خو خالد صاحب
امنیتی تدابیر څنګه دی په جلال آباد کې ځکه چې وخت نا وخت په جلال آباد کې خونړۍ حمله کیږي؟
نو له پرون څخه راستنه مبارک شه تکراری ده.
اواز مې وري امیرزای صاحب
څه څه
امیرزای صاحب اواز مې وري لزموږ له خبريال سهارګل امیرزای سره ټلیفوني تماس پرې سونه موړي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اختر د روانو میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول د غرض د امنیتی تدابیرو په اړه څرګندونې کولې. ورزو د افغانستان شمال ته په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزای سره په مستقیم تماس کې دی. حبیبزای صاحب ستاسو دی هم اختر نیکمرغوی. راته وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر دې شپې څه روان دي او اختر خلک څنګه لمانځي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو او د نړۍ ټول اړیدونکو ته تاسو ټول د اختر مبارک شه او اجازه ده چې نیکمرغه اختر ولرئ. د نورو ولایتونو په شان په شمالي ولایتونو کې هم تر دمه اوربند دا چې البته زه د بلخ سرپل او سمنګان په اړه خبرې کوم. په کومو ولسوالیو کې چې موږ نن په بلخ کې له امنیتي چارواکو سره او د محلي چارواکو سره خبرې درلودې تر دمه کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. په مزار شریف ښار کې هم د اختر لمونځ د ادا کېدو په حال کې دی. په مزار شریف کې تقریبا د اختر د لمانځنې لپاره او همدارنګه د امنیتي ټینګښت لپاره درې زره امنیتي سرتېري ګمارل شوي چې د امنیت تامین وساتي. او راځي چې ته منتهي لارې سهار وختي د ترافیک پر مخ تړلې وي. یو ځل خلکو ته په پیاده اجازه ورکول کېده چې راځي مبارک ته د منځ د عبدالله پر وړاندې شي. په ښار کې نسبت ته راځي د ګرګون زیاته ده. زموږ لمدې چې کوم شرایط چې قرار دی کورونا لپاره اوازه شوی وو د قرنټین هغه په دغه اختر کې لږ تر سترګو کېږي. د خلکو ګرنګونه په مال بازار کې د قرباني د خسر لپاره خاله.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيب زوی چې په مزار شریف کې د اختر د ورستي حاله خبر کړو د غرازي څرګندونې کولې چې د نورو اخترونو په نسبت د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. تاسې ازادي راډیو ته ورجئ. په افغانستان کې د سهار 8:09 دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی د دوحې له تړون سره سم 1015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشي کړي او حکومت یې هم د 15000 طالبانیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. بلخوا د لوګر په مرکز پل عالم کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په ابتدایي راپورونو کې ویل شوي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د مرګ ژوبلې شمېر خورا زیات دی. د بېسرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. دغه خبریال اته ورځې مخکې د دوو وسلوالو په ډزو ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه ډېره دي. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې پروایي څرګندوي. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. ډیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ. هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلۍ وشي. په امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ډیرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسني ټاکنیز سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي. د ویلي د پوستې له لارې د رایې کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او له درغلیو ډک وي چې امریکا ته به د دې پټکو لوی شرم وي. ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغو وځنډوي چې خلک په مناسبه او خوندي توګه رایه ورکونې ته چمتو شي. د امریکا په ټاکنو کې د ځنډ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپله ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د نومبر میاشتې 3 نیټې ته پلان شوي. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایې ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست له لارې رایې اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي. خو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایې اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبری آژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنو ښودلې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرۍ داسې مهال راولاړې شوې چې دغلته کرونا ویروس 4,400,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1,500,000 امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد یې لري.
نیما نړۍ من منګه د خزو لپاره کالی خرڅو د رایش سامان امستا
وکور کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فاميلي مر سره تو تریخوالی کول
له ما سره د پکتیا ولایتي قوی قوی دینی عالمان ولرو
د خبرونی جوړونکې ورما جبار خیله
درنو اوریدونکو سلام پنننی نیما نړی خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو په سر کې به دا ووري چې ولی بازي نارینه د خپل خزي او ماشومان په وړاندې بی پروا او بی مسولیت دي او ورپسې به ووري چې کده کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه و لخوا په پام کې ونیول شي څومره کې غنی بو ولدي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده از مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم اوس په پدی اړه راپور ل وګمی جبرخیل وورو
واده د زنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا خو په افغانستان کې بیا کله چې جنجالي واده شي نو مجبور ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند تغړه کیږي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړ شوی ده خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل ازادي تر پای ساتي خو کله ناکله د ازادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بي پروا کیږي او خپل مسولیت د خپل خزي او ماشومان په وړاندې سم نه تر سره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د خپل لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړي و چې د کور هیڅ مسولیت به نه ادا کولو او تل به د خپل کور کارونه په دوی کول چې په پای کې ګلبیبی مجبور شو خپل لور او لمسیان په کور کې نوي
کاله کور کې کاله نه بي سروې په کاله یو خواته یو کاله بل خواته یو شپدل د ورورې ور سره ده چې دا نه یو ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسي پلار ته دی وای بیا مور ما زلاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل بیا چې بول او رس چې زوم چې لورې مرته رسېدلی ده په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه هلته مې بستر کړه یو ورځ نه و دوه ورځ نه و دا پنځه ایوان انې پیدا شو په جنجال کې اختوم د دې سره ماوال را مې وسو خپل کور ته ځنی وخت راځي وای راکې وانان مم چې ویس ماوال ته نشي ساتل پری د چم دلته نه خر سر ته ورکه یو نه خوراک
ډیر شکلن لې مهم د خوند د بی مسولیتي او بی پروايي ل عمل د ګډ ژوند پری خود ته اړ شوی د دې په خبره خوند دې د او ماشومان په وړاندې تل بی پرواو او دا بی پروايي ورستربلې ډيري د چي په پای کې نور دې ته د زغم ور نه وو او سره جدا شول
د کور ټول خدمت هم په ما باندې و بچی به مم ورته راوړل نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به مې کوله د بچو خرچه به مې نور کوله او ما په خپل خرچه مې خپل د خیاطی نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د خیاطی نه پوره کړی دی او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله بیا محکمه ته خبره لاړ او په محکمه ابتدايه کې اولادونه مې غواړي چې مونږ ته نه جلا شو ځکه چې زمانه د غوی او د تیر غوی سرم د سخه چلن نه لري خو لکه غوی ته نه شفقت ورکنه دغه د خرچینه خبر دی نه دغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دی
یو شمیر ناری نه